آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکو بدی خبرونه کی می ادبی آثار او ته د جایزې د ورکړې پاړه د استاد منل نظر خسته
دا یو غټ مسولیت دی نو جایزه ورکول د سی ساده خبره هم نه ده
بی افغانی په سویډنی ژبه ناول لیکلی چې په روسیو کې پوستا کوهلم کې چاپ شو
ما کتاب وسو میاشت کې ما خلاص کړی و مګر دا پروسه د چاپېدو چې د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه
شعر لرو
ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼی پرېښودې
د اسماد اخیستن کتاب ځوان لیکوال عطا الله جواب لوسته
د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری
نور مطالب هم لرو که د خبرونې تر اخیره را سره ملو د ادبی جایزو په اړه د اکرم عثمان د ادبی جایزې د سیالۍ لپاره لنډې کیسې راغونډی شي د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبي خدمات په خاطر د نوموړي په نوم د څلورم کال په مخه کیسو ته جایزې ورکول کیږي اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود و کال مخکې د نه اویا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو د ښاغلي عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي دوه یې ناولونه خپاره شوې دي او یو شمېر څېړنیز آثار لري د دوی ځینې کیسې په سویډني جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستان بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپی شي د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دیرشمې چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلډ کې لیکل شوي وي دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم تخلص د سشیدو ځای د استوګن اوسنی ځای زده کړې چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دي ویل شوي د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوې ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل درویشتمه ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي دا اکاډمي له دولسو کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو دري او ازبکي کتابونو ته ورکوي همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي په دغو هیوادو کې د تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران پاکستان او هند آثار شامل دي په پا پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي د زری کړکې اکاډمي په ژوري پلاوي کې محب الله سخم صدیق الله بدر ګلنور بهمن رضا محمدي او مجیب مهرداد شامل دي زری کړکې اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي له ښاغلي منلی څخه به واورو چې زری کړکې اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزه ورکوي
یو معیار د ژبې کارواله ده ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاري ارزول شوي دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولی دی هغه دا ده چې موضوع باید نویوالی ولري درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده افغانیت مهم دی وطن دوستي مهمه ده بشري حقوق مهم دي دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي وي که پالل شوي نه وي او ښکلا ته باید ولري چې ښکلا د ذوق خبره ده هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا کوم مشخص تعریف نه لري یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل. دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنا کېدای شي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یوه برخه کې بهتره وي بل په بله برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته خبرو کړل چې ذوق هم پکې مطرح کېږي. زمونږ د جوري غړي اکثره د منل شوي نقادان دي، او څه چې د هغوی خوښ شي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلتر نه تیر شوی اثر دی. طبیعي خبره ده چې په هر ځای کې چې انتخاب کېږي، انتخاب په دې معنا ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا دی چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو په خپله په جایزه ارزي. دسته چې د دین ارزښت زیات دی او مونږ ته په لاس نه راغلی، مګر دا شی په خپله چې دا دومره بې ارزښته نه دی چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې داسې وخت راغلی دی چې تاسو جایزه اعلان کړي دي او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو هغه بل کتاب ته جایزه ورکړې وای تر دې خو هغه بهتره دی؟
دست ویل نشم. فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کېږي. هغه کتاب چې ته په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه یې کېدای شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوي دي او نور هم جایزه ورکړي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستل د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت وخت کې ډیر حساس ده، بل ډیر دقت وشي؟
د جایزې ورکړه ډیر حساس ده، ډیر مهمه ده، او تبي خبره ده کړ چې موږ چې اثر ته جایزه ورکوو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکوو. یعنی د یو نقاد په صفت باندې مونږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولای شي. نو دا طبیعي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی. نو جایزه ورکول داسې ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطحه حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډیر کله سي کله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي. نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوي دي حتی د په دولتي سطحه باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډېره بېغوري کېږي؟
جایزې په برخه کې تر یو حده بېغوري کېږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکوي هغوی د معیارونو په اساس جایزې ورکوي. نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
که چیرې د افغانستان دولتي جایزو ته په تیره نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته اویا کلونو کې وګورو، ځینې وختونو کې داسې خلکو هم جایزې اخیستې دي چې بیا هغوی هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي. نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای سي چې ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالي معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او یا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو ایلتونو له خاطره مطرح شي، یا له یو سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغو کارونو هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډېره حده کله چې جایزې ورکول کېږي، جایزې یا د حکومت دخوانه ورکول کېږي یا داسې غیر دولتي سرونو دخوانه ورکول کېږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات اخلي او اکثر د جایزی مختی یعنی دستواندار شکل باندې چې پر پسی څوکالا یو جایزه ورکړل شي، غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو په ارزونه کې طبعا تر ډېره حده ملګرتیا او واسطه او دا شیان په نظر کې نیول کېږي او فشارونه شته دی په ارزه کې. دا کار شته د همدې خاطر د ذریکل کې د جایزې دپاره مونږ چا ته بلنه نه ورکوو چې خپل کتاب کاندید کړي. مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي یا مونږ سره د خپل د خوښې کتابونه شریک کړي. مګر د کتاب د کاندیدولو هفته ته ځکه نه ورکوو چې بیا کېدای شي زمونږ باندې فشار راوړل شي چې د پلاني کتاب باید حتما جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په دې افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلفې جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی په هر وار ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر او خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې ښه لیکل کوي هغوی تر ډېره حده پورې محجوب انسانان وي، حتی په هغه خپل ښه شي هم شک کوي چې کېدای سي ډېر عالي به نه وي، او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبیعي خبره چې هغه ښه شی هم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه علت دی چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ اثر په خپله کاندیدوو او په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي، یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ ترې وحده ځان ته محفوظ ساتلی دی. او علت یې همدغه دی چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په وخت د فشار لاندې راشو. هغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار یې په هر صورت د ذریکل کې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي نوي فیصد یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړله نه دی کړی نشي کولی.
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړئ چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي.
فکر کوم بهترینه لارې هماغه ده په دې معنی چې می تخصص دي او پیژندل شوي دي. د دغو مشخصو معیارونو په اساس او پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي. دلته کولای شي چې هر کتاب کې یو ټکی ته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کړي. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپله ورته اشاره وکړئ چې حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري. د افغانستان جایزې خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا دپاره یو خاصل دی.
استاد من له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له امله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډېره سخته ده، ځکه چې تر ډېر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډېر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې داسې وای. کاشکې چې ستونکو اهمیت ډول کېدلی یا د لوستونکو ډېروالی په نظر کې نیول کېدلی. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لوستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لوستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کېږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب
مطلب دا اسے بیا پورتا وقت کی زن لکھوال پو دی افغان ٹھولنے کی مثلا مشہور سی بیا دے جائزو والا ہم فکر کی اس والا ہم دغه مشہور سوی دا او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید او چورته ګوري ډیر وخت مثلا کچرته تیر سل کال په نظر کې ونی سو په افغانستان کې ډی یو شمیر کم هم نه دی د لیکوال شته چې په خپل وخت ډیر مشهور شوی دی چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پویدل دي چې نه دا خو تکړه نه و بیا ما مغه خبره ده نه داسې د نقد سموس هغه لرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکړي ارزونه وکړي وی ارزوي چې تر څو معیار یو څه اوچت شي که څرنګه
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی تاسې که نړۍ ادبیات ته وګورئ زه به مثال د فرانسې واخلم ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړیو لیکوالو کې راځي هم د شهرت د لحاظه هم د خوالي د لحاظه هم د کیفیت د لحاظه هم د فکر د لحاظه ویکتور هوګو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي مګر ویکتور هوګو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي
چې په د فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري دغه څلوېښت غړي په ټولنه کې شاید چې که څوک پوښتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي شاید په فرانسې کې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي نو دا ستونزه په ټولو ځایونو کې شته مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي تاوان د شهرت لپاره به یو څه لري د ځان سره یو ډول به د خلکو لاسته راوړلی شي مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې ان شوي دي خو ډېره ښه ده که پکې نه وي نو حتی هغه هم به جزا ونخلي فکر کوم چې دغسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده
لو سر منلی په مننه چې د جایزو پاړه خپل نظر له مور سره شریک کړ د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغو کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده یو هم د امینه فنا شیر ټولګه ده د خبرونې په دې برخه کې به د اغلی فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلې سره واور
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی زهر بشي ژوند کمې دا لارې خوږی پری خو دی عشق زما د روح دی او ته زما زړه زړی عشق زما د روح دی او ته زما د زړه زړی مرمه کمې دغه د حیات بهانې پریښودې جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست جار د سوزېدو له کیفه تم وی رنا تناس خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا سترگی می داستا لپارا یارا رنی پری خودی لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړ گئے لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړ گئے ما د خلاګانو خار او بل دیره پری خودی ستا فنا بستا لمنه هیچ کلا پشانشی ستا فنا بستا لمنه هیچ کلا پشانشی نور دشون طول چاره طول کسی پری خودی نور دشون طول چاره طول کسی پری خودی چاوی شما مینا او دمین نغمی پری خودی زهر بشی جون کمی دالاری خوگی
لاغل فنا پمننی د ازادي راډیو مجلې پرې خبرونه کې مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول له محتوا خبرو چې به افغاني لیکل دی خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یو شعر په سلا رنګینه کړو
بیاي څنګه راوتلې تکي سرې بدشي تلې د غرمو خيونه پرې ده د سایه هزار وهلې بیاي څنګه راوتلې تکي سرې بدشي تلې د غرمو خيونه پرې ده د سایه هزار وهلې سپي خارې روانه پلو واچ وسړې دي للاسو سره د خیال کړه پلاسو کې دی بنگړی دی څه بیخاره روانه پلو واچ وسړې دی للاسو سره د خیال کړه پلاسو کې دی بنگړی دی کړه لمنه دی راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړي ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنگ به جوړ کړي دی پرتی لار کې ډېری درته غنی خیالی کری پام کوه چې کش دی نکړي تر لمنه خیالی کری سپینې لې چې د شرنګېږي د بنګړیو سوداګرې چې تاوان پکې ونه کړې د زړګیو سوداګرې د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
لشغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولی و
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واوري
تر خوشحال وای چې د باغ سر به پست تر قامت دی چې د باغ سر به پست تر قامت دی پښتني په قامت ستري نه دي سړي زیبا صاحب هغه افغان ده چې په سویډن کې ناول په سویډني ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ ژبې سره کلمات لري اخلي صاحب په سویډن کې ښوونځی لوستي او د سټاکهولم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیستی دی له دوی په واورو چناولی څنډه میشي او موضوع یې څه ده
ول نو په سیلری کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بیسواد کیسه د افغاني بیسواد خزي کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده مګر په زمون کې په کتاب کې نور یې کاراکټرونه هم راځي چې د خزي سره اړه لري او د دې په طریق یا مونږه په نور کاراکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کاراکټر ده دا اصلي کاراکټر څنډه میشي نو میچې
اصلی کاراکتر چې دا نومې ده لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه ده
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا ده او دا کتاب بي سواد خزي دا هر سویډني ټولنې ته ډېر ناشنا ده او هدف مې دا و چې داسې شی ولیکم چې دې ته ناشنا وي چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې لیک معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیشه تر سره شوی دی.
افغانستان دی، پیښور دی، او بیا په زمان کې سویدن هم دی. اول چې کتاب شروع کیږي، اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي، خپل دی او ډار کیسه کوي. هغه سانه چې د 1980 مخیر کې د افغانستان تقریبا مشرقی خواته په یو کلی کې شروع کیږي. دا کلی نوم چې دی یعنی داسې داستان دی، خو مقصد می دا و چې د افغانستان په اصل کې د مغه سیمونه په یو کلی کې یو ماشومه چې لال منمیږي اصل کې سره
دی. لال می تر کوم عمر پورې داستان رسی؟
لال ما کیسه چې د آخر ژوند پورې زړخته پورې زړیږي په دې کتاب کې. په دې کیسه کې وړی پیغله شي، بیا نور هم غټه شي، بیا آخر کې زړیږي.
د دې ناول هغه د تکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې دا پلاټ لڅره څرخي.
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزو په هکله مسؤلونه پورته کړي. لومړۍ برخه کې د کتاب د انجینې چې وړې ودیږي سپینګرو ته په هغې مې پاس کړی. په زمین کې همدغسې د یو نارینه چې د خپل وطن بې هیلې کېږي، هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنې کې همغسې وساتي. په زمین کې یو میرمن ته څه شی ډېر مهم وي په دې مې تبصره کړی. او په زم د مین پلاټ چې دی چې دا یو میرمن ښځه چې بې سواده ده، د هغې ژوند کې څرنګې ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي. خصوصا چې تاسې یوه ښځه خپل وطن د اروپایي یا دغسې ځایونو کې وطن نه بار مو چېرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی، دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګې بدلي، څه تغیرات راځي، څومره دا نورې وطن کې یو رنګې ستونزې بیا در راځي وي سوادي هغلته ته څه ستونزې ګوري، ستا هویت ته څه ټکان ورکول کېږي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه، سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي، البته د یوې افغان جنې ډېر لنډ درې افغان د سویډنی ملګرو په اخلا کوم یو اشاره شوې ده، خو نور د کرکټر ته بېخي زیات دننه شوې نه یم، یعنې هغې په کې څه رول نه لري.
د ناول چې تاسو لیکه د دې د ژبي یا د ټول ناول ایډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړې؟
ګوري دلته بل یو دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکې تللی ده. زه نه پوهیم چې نور خلک یو خو چې سلف پبلشنګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کوونکي ادارې ته یا پبلشر ته ورکړي چې چاپ کړي. بیا بل سویډن کې خدا سي دی نور زونه کوم چې د کتاب لیکي اول مان لیږي د دېزي هغه ډیر پیاوړی پبلشرز چې دي هغې ته لیږي، هغې لولي، بیا قضاوت کوي چې ایا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کړو یا چاپ یې نه کړو. نو زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی، نو دغه پبلشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغې تایید کړلو چې سمه ده، دا کتاب دا کیفیت لري چې موږ یې غواړو چاپ کړو. بیا هغې نه پس یو ډېره اوږده پروسه یې چې تاته یو د ماری پبلشرز له خوا څو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي، هغې لولي، خپل نظر وایي چې دغه ځکې دغه بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی. بس چې دی البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډني ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تللی په کتاب کې یا آیا اړتیا شته دی چې بعض ځینې کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډیر زیات وګ د زما کتاب په څو میاشتو کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
تر اوسه پورې د سویډنانو له لوري تاسو ته یو نظر درکړل شوی دی چې دا ناول څرنګه دی؟
بلې، دغه دوه هفتې مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زه غوښتی وم، چون افغان لیکوالان خزی بیخی کمی دی سویدن که خونشتا فکر کوم دا زه لومړی لیکوال ایما چه افغان پنوم یادیگم، یعنی کلی کلی ممده پا سویدنی جو بی آغی وخته ما د دې ټي وي 4 ورته وای تر سره مارکا وکړه. او دا دوی ته هم جالب و چې افغان جینی چې پرزیدنت کې راټ شوې ده ژوند کوي پرزیدنت کې کتاب لیکل. البته افغانستان د افغانستان ټولنې موږ ته خوده ده یو داسې شی باندې کتاب لیکلی بی سواد میرمن دا دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی. دوی اصلا دې شته فکر مې چې یو کس بی سوادي د ژوند کې څه ستونزې. نو ما ته بیلابیل ځایونه نه ډېر ښه فیدبیک راغلی ډېر ښه ارزونه شوې او زه ډېر ډېره خوشحاله یم چې دا خلک دا کتاب زموږ ولولي. په زمن کې غواړم چې زموږ افغانان هم ولولي زموږ افغانان نارینه ولولي څنګه چې کېدی امکان لري.
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وایې ژباړې چې ډېر افغانان هم ولولي؟
بلې او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی ول چې دلته داسې ترجمانان زه نه پېژنم کونټه کې نه یم فکر نه کوم چې اوسي. مګر اولنۍ لومړی غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي هغې نه پسته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کېږي.
فکر نه کوي چې تاسو یې پخپله که پښتو ته وژباړئ ترجمه یې کوي کېدای شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغه بیا یو نظر پیټیر کې او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي.
بله دا خو ډیر زیات ښه نظر دی. همیش فی چې څو خپل کتاب خپل وژباړي ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي خپل خصوص چې د کوم بل ټولنې په خپل کې هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بل ژبه ده. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه یم پکې نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لکه پروفیشنل مسلکي وشي کړلی چې زما کتاب پښتو ژبه ته
کېدای شي چې یو بل څوک چې هغوی په سویډنی باندې هم پوهیږي هغوی بیا په پښتو کې تکړه نه وي لکه څرنګه چې تاسو ویل. لیکن لکه څرنګه چې تاسو اوس له سجر اډو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي دغه وروسته یو بل څوک پیدا شي چې هغوی له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغییر راولي. آیا فکر نه کوي چې دا به اسانه لار وي؟
بله او ولې نه پی زه به فکر وکم او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر و ډیره مننه. دغه خلک چې تجربه لري زمونږ افغانان دي د هغې مشورو ته ضرورت لرم. نو په دې به ذاتمن فکر وکم بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد مې پښتو کې چې دی هغه سوال لاندې دی لیکلی لیکلو برخه کې. نو خو خیر اوس خو هغه هم راغلی ای آر راغلی دی هغې هم کولی شي د هغې په لاره څوک لږ مرسته اور چا آی ټي چا سره څه مرسته کولی شي یا نه.
البته په اوبښه په ای آی کې څه ورته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده. پښتو برخه به هغه برخه ته باید ډیر کار وشي. لیکن حتی داسې هم کېدای شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ. مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوس تاسو لمه سره خبرې کوي په همدې شکل باندې ولولې او یو بل څوک د تاسو له خبرو نه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي.
دا بلې او دا نظر هم ډیر ښه نظر و ډیره مننه. وسیجن کې هم داسې شته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي. خلک ضرورت نه لري چې کتاب په لولي بلکې غوږونو کې اوریدلی شي. دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نن سبا دا هم یو لاره ده چې ډیر خلک په غوږونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب ته کینی.
لاغلی صافي څخه په مننه په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب په اړه چې پښتو شوی دی زما د اخستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د ځینو کرکتونکو په وینا د داغستان د جمهوریت د منل لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستونکو سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان مليزي او زاهد بنيري په پښتو ژباړل دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله جواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وهڅي شي. د دې کتاب په اړه به نور په خپل لځوان لیکوال عطا الله جواب څخه واورو.
دا کتاب خو لاوار ژبې روسي ته ترجمه شوی خو په دې نه پوهیږم چې پښتو ته له روسي ژباړل شوی او که له اردو. د سریزه پاړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې دا لکه الک چې خپل خسرګنۍ کره لاړ شي او خسرګنۍ د میلمستیا په ضیا هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال دا دی چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري. زما داغستان د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنګ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کروړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخی او شان دی. په مثال کې به وګورو، داسې ښکاري چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلی لپاره نغری نه لري، ځکه ما خو نه څوک ښځه په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه ښځه چې د وښو پنډې په سر راغستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید نه د تبلې. داسې ښکاري چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو تر لرې لرې ګرځم خو ما یوه میږه یا وزه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي؟ د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. درس پر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه، لکه څه چې چیچلی لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلي ټکي د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول یې دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو، نظم د پخپله ښځه، ځمکه آسمان یې یو کړل په صفتونو داغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا، چې نه دې وینم زه ژوند مې له زهرو ډک شي، خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي. ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته څله راغلي، وخت دې برباد کړو زما. زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډېر ښکلی دی، خو ګورو به چې دې لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړېږي. له لرګي نه جوړه شوې چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، سیده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي خدای دې بچي ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبر وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یو ځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته، ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي، پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځیلي کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي، خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي، په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خواته په منډه راغی. راته یې وویل زه هم د داغستان یم، دېرش کاله کېږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهېږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې یې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل، ویښتان یې څنګه؟ په تندي خال و. اخیر یې وویل، زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړې؟ ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل، رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هېره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی، خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم. رسول وایي نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغال وط نشی کولی. زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و او زما خبرې هم په سلام شروع وي. په سلام به یې پای ته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان ځواب مننه چې خپل نظر یې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه راسره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د 80 کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي: زه روان وم په سفر، درې میرمنو مخشه راسره وکړه. لومړی سر وتکې کړی په یوه ونه، راته ویلې که دې شا کړه، که دې هېر کړم اوښکه به توی نه کړه. دوهمه بله ورځ سره ولاړه، منګی یې پر اوژو و، راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بېرته راشه. د درېمې اسویلی شو، هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هېره. له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تېرېدمه تېرېدمه له دې غرونو ها درېمه یوه په ذهن کې شوه پاتې، نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله راسره دي. حمزه توف په خپل داغستان مین و. دی د یوه شعر په یوه برخه کې وایي: ستوري ډېر دي، سپوږمۍ یوه ده، ښځې ډېرې، مورکۍ یوه ده، ګڼ د هېوادونه ګڼ دي، خو وطن مې همدا یو دی، خو وطن مې همدا یو دی. دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام دا ګڼه مو همدومره وه. تر بلې وې مو زحمت شبر په خدای سپارم.